ستړي مشه دا مشال ریډیو د شاهین بنیرې ما او تاسو ته په دغه یو ساته خبري غړې کې هرکلی ویم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې ورنۍ په مهمو موضوعاتو راپورونو تبصرې لرو په اړومبه د دې وخت خبرونه وو د بلوچستان په قیدات کې د سرحدي عسکرو پر یو پوستا د وسلوالو په برید کې اووه سرتیري وژل شوي دي. د شمالي وزیرستان د توریخیل قبیلې مشرانو جرګې له حکومته د سیمې په قدرتي وسایلو کې د خپل برخې غوښتنه کړې ده او اسرایلي فوج نن د لبنان په بیروت ښار برید کړی. د خبرونو تفصیل د بلوچستان په قلات کې د سرحدي عسکرو پر یو چک پوستا د وسلوالو په برید کې اووه سرتیري وژل شوي او دیارلس نور ژوبل دي. د قلات مرستیال کمشنر علي ګل بلوچ نن مشال لیډو ته وویل چې وسلوالو د نومبر د 15 او 16 په منځنۍ شپه د قلات څخه 6 کیلومتره لرې د جوهان په غرنۍ سیمه کې د شامردان پر چک پوست برید کړی دی او په تیښته کې بریالي شوي دي. نوموړي زیاده کړې ده چې د برید پلټنې کوي خو تر دې دمه په دغه تړاو سوکنه دي نیولې. په برید کې د وژل شوو وو سرتیرو جسدونه او دیارلس نور جوبل کوټې ته رسول شوي دي. د برید ذمواري بلوس بلتون پاله ډلې بلوس لیبریشن آرمی منلې ده. د یادونې وړ ده چې د نومبر په 14 هم په مانګي سیمه کې د غزمې پر مهال د ځمکني ماین په 14 کې د سرحدي ځواکونو د یو میجر په ګډون سلور امنیتي سرتیري جوبل شوي وو. د شمالي وزیرستان د توریخیل قبیلې مشرانو جرګې له حکومت ته د سیمې په قدرتي وسایلو کې د خپل برخې غوښتنه کړې ده. د یادې قبیلې مشرانو نن میرالی کې ترسره شوي جرګې ته ویلي چې دوی د خپل خاورې د قدرتي وسایلو د انتظام په اړه مطمئن نه دي او باید د تیلو او ګیس په پروژو کې د سیمې ځوانانو ته روزګارونه ورکړل شي. د غونډې یو مشر مولانا شاکر الله مشال ډو سره په خبرو کې زیاته کړه چې باید حکومت ورسره کینی او د وسایلو د انتظام په اړه دویتا ڈاڈ ورکی
د انتظامیو یو سړای هنه روغای ای ونی تاریخ پر ټیم ورکایي دا د ونی تاریخ پر د میش دا مطالبه و مانله چې جایزه د کنه جایزه وی بیا دار تا وژای کچیر ای میش پتی سچا غور ونه کو خپل په خورا باندې چې سمرا کپنه لا گیادی یو دا کپنه باندې خپل خورا باندې مادنیات خسای غړو.
توریخیل د شمالي وزیرستان په سپینوام رزمک ګډیو میرالی او میرامشا کې میشتې چرته چې د قدرتي وسایلو یو شمېر ذخیرې موندل شوې دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې د شمالي وزیرستان د معدنیاتو لپاره 13 کسیزه کمیټه جوړه کړې ده چې پکې د سیمې د قومي او صوبایي اسمبلۍ او استازي انتظامي او پوځي چارواکو ترڅنګ د شمالي وزیرستان د بیلابیلو برخو 9 مشران هم شامل دي. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او پخوانی سېنېټر الیاس احمد بلور نن سهار د ورپېخې ناروغۍ له امله په پېښور کې وفات شوی دی. سلور اتیا کلن الیاس بلور د حاجی غلام احمد بلور او بشیر بلور رور او د غزنفر بلور پلارو. الیاس بلور د خپل سیاست پیل له عوامي نېشنل ګوند نه کړی وو او تر اخره د خپل ګوند ملګری وو. نوموړي د خیبر پښتونخوا یو نوموتی سوداګر هم وو او د سرحد چیمبر اف کامرس مشر پاتې شوی وو. هغه په کال 2012 کې د عوامي نېشنل ګوند سېنېټر منتخب شوی وو. د نوموړي جنازه به د اتوار په ورځ د پېښور په وزیر باغ کې کیږي. د پنجاب حکومت د لوګجنې لړې له وجې په دغه صوبه کې د روغتیا بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. ګڼو نړیوالو رسنیو د ایسوسیټډ پریس خبري ایجنس په حواله لیکلي چې د پنجاب د کابینې مشر وزیر مریم اورنګزیب پرون په لاهور کې په یو خبري کانفرنس کې دا اعلان کړی دی. نوموړي ویلي دي چې دا مهال لوګجنې لړې د یوې صحي بحران بڼه خپله کړې ده. اے پی ایجنس د پنجاب د چارواکو په حواله لیکلي دي چې د تیرو دو ونیو لړې نږدې 2 میلیونه خلک نه جوړه کړې دي. د پاکستان مرکزی حکومت د پیټرولو او ډیزلو د اوسنیو بیو د پر ځای ساتلو اعلان کړی دی. ګڼو پاکستانی رسنیو چې پکې ډان او جیو نیوز هم شامل دي پرون خبر ورکړی دی چې د خزانه وزارت د اعلامیې له مخې د اوس لپاره به یو لیټر پیټرول په 2.75 روپو او 8.5 پیسو او ډیزل به یو لیټر په 2.55 روپو او په 4.5 پیسو خرڅول کیږي. د پاکستان مرکزی حکومت تر دې وړاندې د اکتوبر په 1.5 د 15 ورځو لپاره د پیټرولو او ډیزلو بیې لوړې کړې وې او د خاورې د تیلو بیې ټیټه کړې وه. او اسرائیلی فوج د لبنان په بیروت خار برید کړی دی. دا لاغې وروسته دا چې اسرائیلی فوج پر هر کو غک کړی دی چې دغه سیمو څخه اوزي. نن د ای پی خبر ایجنس په ویډیوګانو کې ښودل کیږي چې د بیروت پر جنوبی سیمه د حملې وروسته د ودانیو څخه لوګي راپورته کیږي. د برید لږ سات وړاندې د اسرائیلی فوج ویان پر ایکس پاڼه په عربی کې ځایي اوسیدونکو ته ویلي چې تاسو له حارت هریک سیمې سره نږدې یې چې حزب الله ډله پکې خپل پټنځایونه لري. کومو ته چې به په نږدې وخت کې اسرائیلي عسکر په خپل پوره قوت ځواب ورکړي. بلخوا د لبنان سرکاري خبرې ایجنس این این اے خبر ورکړی دی چې دښمن نن پر حارت هریک سیمه برید کړی دی چې پکې ولسي ودانیو ته زیانونه رسولي دي. لا هم په دغه برید کې د مرګ ژوب لپاړه پوره شمېرې مخې ته نه دي راغلي. دا د دې خبرونه. اوریدونکو خبرونه موردا او که د خپرونې تر پای را سره پاتې شئ نو نور راپورونه تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. د بلوچستان په قلات کې په یو پوستا په وسلوال برید کې اوه امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د شمالي وزیرستان د توریخیل قبیلې مشرانو غوښتنه کړې ده چې حکومت ورته د سیمې په معدنیاتو کې خپل برخه ورکړي. د سویلي وزیرستان د بدر سیمې خلکو ویلي دي چې د فوج او وسلوالو ترمنځ په انښتو کې دوی ته تر ټولو ډیر تاوان رسیدلی. او په داسې حال کې چې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې امنیت خراب دی، وزیر اعظم شهباز شریف را روانو ونه د اپیکس کمیټې غونډه را بللې ده.
جائزا بم اخلی چې کم نیشنل ایکشن پلان دی چې هغه باندې عمل درآمد سور هدا پروشو چې نور څه تبدیلیاں نه پکاري دي.
د سیمې ورننه نه هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونو تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره. ورزو بلوچستان ته چرته چې په قیلات کې په یو پوستا د وسلوالو په برید کې دیارلس امنیتي سرتیري وژل شوي دي او دیارلس نور زخمیان دي. چارواکي وایي چې بریدګر په تیښته کې بریالي شوي دي. په دغه غاړه باندې پلټنې روانې دي. بلخوا بلوچ بلتونپاله ډلې بلوچ لیبریشن آرمي د برید ذمواري منلې ده. تفصیل له کوټې نه ایوب ترین راکړي.
د کوټ څخه یو سل څلوېشت کیلومتره لري وسویل لور ته د کلات په جوهان سیمه کې تیر شپه د ځینو ناڅرګندو وسلوالو کسانو لخوا د سرحدي عسکرو پر یو چیک پوسټ یا پوستا برید شوی دی چې له امله یې اووه امنیتي سرتیري وژل شوي او دیارلس نور زخمیان دي. د خبره د کلات اسیسټنټ کمشنر علي ګل بلوچ د نومبر په شپاړسمه نیټه و مشال ریډیو ته کړې ده او زیاته یې کړه چې دا پیښه د نومبر په پنځلسم او شپاړسم منځنۍ شپه د کلات څخه پته کیلومتره لري ته جوهان په غرنۍ سیمه کې هغه وخت رامنځته سوه کله چې د ځینو ناڅرګندو وسلوالو لخوا د شمردان پر چیک پوسټ باندې برید وسو. د نوموړي په خبره چې د پیښې وروسته ناڅرګند وسلوال کسان په تیښته کې بریالي شوي دي، خو هغه د وسلوالو د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي او زیاته یې کړه چې د پیښې وروسته مړي او زخمیان و کوچ ته انتقال کړي دي. د نوموړي په خبره چې د پیښې وروسته سرحدي عسکر او نور امنیتي سرتیري د پیښې ځای ته رسېدلي او هلته یې د پلټنې کار پیل کړی دی، خو تر دم ګړی پورې څوک نه دی نیولی. بلخوا د بلوچي وسلوالي ډلې بی ایل اے یا بلوچ لیبریشن آرمی لوري د کلات نننۍ پیش ذمواري قبله سوې ده. په ټولنیزو رسنیو په خپور سوي یو بیان کې یادې ډلې ادعا کړې ده چې د برای شپې په برید کې د پاکستان و فوجانو ته په لویه کچه تلفات اړولي دي، لکن تر اوسه د بلوچستان د حکومت لخوا پر دې پیښه باندې څه غبرګون نه دی ښکاره سوی. په دې ترڅ کې په وار وار د حکومت بلوچستان د ویان شایدرین سره د تماس نیولو هڅه وکړه، پر ټلیفون جواب را نکړي. البته د پاکستان د کورنۍ چارو وفاقي وزیر محسن نقوي د کلات پر نننۍ پیشه سخته خواشنۍ ښکاره کړې ده. د نوموړي لخوا د جیو نیوز پر ویب پاڼه په خپور سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې د کلات په پیش کې د وزل سوو عسکرو د کورنۍ سره په دې غم کې برابر شریک دي. دا د ونې وړ ده چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا په صوبه کې د نامنۍ پیښې زیاتې شوي دي، ځکه چې د دې څخه له مخه د نومبر په 9 نیټه د ابلستان په مرکز کوټه کې د اورګاډي پر سټېشن یوه چاودنه شوې وه چې له امله د چارواکو په خبره 8 کسان وژل شوي او د 6 څخه زیات نور زخمیان شوي وو. په مړو او زخمیانو کې ځینې فوجیان هم شامل وو. څوک چې د چارواکو په خبره د فوجي تربیې د ترلاسه کولو وروسته د جعفر اکسپرس څخه بیرته و خپلو کورو ته روان وو. د یادې پیښې مهاري وروسته بلوچي وسلوالې ډلې بیلې یا بلوچ لیبریشن آرمي اخیستې وه او خپله د پیښې وروسته د کوټ کمیشنر امزه شفقات د خبریالانو سره په خبرو کې زیاته کړې وه چې د کوټ په ریلوی سټېشن چاودنه د ځانمرګي برید له امله شوې ده. دا ډول د نومبر په 14 نیټه د بلوچستان په پښتون میشته برخه زیارت کې د مانګي په غرنۍ سیمه کې د مځکې لاندې د ماین د چاودنې په نتیجه کې د سرحدي عسکرو یو میجر اسیب او حوالدار نور احمد مړ او درې نور عسکر زخمیان شوي وو.
دا مشال رادیو ده.
د شمالي وزیرستان د توریخیل قبیله مشرانو جرګه کې له حکومت څخه غوښتنه شوې ده چې د وزیرستان په لسو کې 15 تحصیلونو کې دوی میشته دي او مدنیات دغل تروزی نو دوی د خپل خاورې د مدنیات مراد غواړي. دوی ویلي دی حکومت دی د دې کار لپاره هم د دوی د قبیله له خلکو کمیټه جوړه کړي. دوی دا خبر کړی دا که غوښتنه نه منل کیږي او په مدنیاتو کې وت خپل برخه نه ورکول کیږي نو په احتجاج بلاس پورې کوي. بل خو چارواکي وایي د ستونزې د هواري لپاره حل ځلې کوي. تفصیل د عمر وزیر پر راپور کې
د شمالي وزیرستان توریخیل قبیلې مشرانو میر علی کې نن د یوې غونډې پر مهال حکومت نه غوښتنه کړې چې د دوی په تحصیلونو سیمو کې قدرتي مدنیاتو تیل ګیس روانو پروژو کې د حکومت دوی مطمئن کړي. غونډه کې دوی ویلي چې حکومت ته ورسره سو ورځو کې جرګه وکړي د دوی په سیمو کې چې کومې پروژې پیل شوې هغه لپاره د دوی د قبیلې خپل کمیټې وټاکي غنی احتجاج په توګه په دغو پروژو کار بندوي. توریخیل د شمالي وزیرستان په لسو تحصیلونو کې په 15 تحصیلونو کې میشته دي لکه سپینوام، رزمک، ګډیو، میرلی او میرام شاه. د یادې غونډې یو ګډونوال او توریخیلو یو مشر مولانا شاکر الله غونډې ته وینا کې وویل چې حکومت د دوی په غوښتنه غور وکړي. د دوی په سیمو کې چې د مدنیاتو کمې پروژې پیل شوې دوی ته روزګار، ځوانانو برتی او نور مراتو په اړه د دوی خپل کمیټه وټاکي.
انتظامیه سره یو ټیم ټاکلای وو چې قانون اجازه دار وکړي کنه قانون دا ویایي چې خور نه د کمیټي جوړا شي میشته د انتظامیه یو سړای هنه روغای ای ونیس تاریخ پر ټیم ورکوي که د ونیس تاریخ پر د میش دا مطالبه ومانله چې جایز ده کنه جایز وي بیا دار ته وځي کچیر ای میش په کیسه چا غور ونه کو دوی خپل په خور باندې چې زمرا کپنه لګیا دي یو دا کپنه باندې په خپل خور باندې مدنیات خسای غوړو.
صوبایي حکومت د شمالي وزیرستان مدنیاتو لپاره 13 کسیزه کمیټه جوړه کړې چې د یادې ضلع ناکامي او صوبایي اسمبلی استازو، ضلعي انتظامیه او فوزي چارواکو پرته 9 مشران د شمالي وزیرستان مختلفو سیمو نه پکې شامل دي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر محمد یوسف کریم مشال ریډیو ته وویل چې د ضلع په سطح یوه کمیټه حکومت ټاکلې د غلطه د تیل او ګیس رایستلو پروژو کې ځایی خلکو ته د روزګار، نوکرۍ او نور پوره مراد ورکړل کیږي. نوموړی وویل چې یادې قبیلې مشران به هم راغونډ کړي او مطمئن به یې کړي. توریخیل قبیلې مشران وایي چې د دوی 15 تحصیلونو کې چې کومې پروژې روانې دي د دوی خپل کمیټې د وټاکي. د دوی په تحصیلونو کې چې کوم مدنیات راوځي په هغې کې چې کوم مراد ورکړل کیږي د هغې تعین به د دوی خپل کمیټې وکړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه. د خیبر د تعلیم څنګه د یادې ضلع په سکولونو کې د استادانو د حاضرۍ یقیني کولو په موخه د سارنې یو نوی نظام پیل کړی دی. د تعلیم د سارنې اداره له 950 نه په زیاتو سرکاري سکولونو کې د استادانو د حاضرۍ لپاره د کوټ سیستم شروع کړی دی او د دوی وینا ده چې اوس کوم استاد سکول ته نه حاضریږي او یا هم د ځان په ځای کوم بل تن سکول ته استوي نو پته به لګي. دا په داسې حال کې ده چې په خوا به خلکو شکایتونه کول چې ډیری استادان له ملکه بهر نوکری کوي، خو دلته په سرکاري سکولونو کې هم تنخواګانې اخلي. تفصیل د فرهاد شینواری په راپور کې.
د خبر د تعلیم د څارنې ادارې ایجوکیشن مانیټرنګ اتارټي مرستیال افسر خالد خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی په دې ضلع کې په لومړي وار ټول سرکاري سکولونه د یو مخصوص نظام لاندې په ریکارډ راوستلي او اوس استادان نشي کولای چې د سکولونو نه غیر حاضر شي او یا هم د خپل ځان په ځای کوم متبادل تن سکول ته ولیږي.
په خیبر کې تقریبا زموږ سره چې کوم EMIS کوڈ ہوتا ہوئی ڈائریکٹریٹ اسائن کئی مختلف سکولوں تھا ایجوکیشن مینجمنٹ اینڈ انفارمیشن سسٹم دا وہ پر ریکارڈ بانے دا آر سی EMIS کوڈ چیدی سمنا سکولوں تھا اسائن کرے دا غطہ تھا تقریباً 755 زمانگ سرا جوڑی EMIS سرا او کم حبی چھو لکم آداتن خلق بچی ہو چھا پر ڈیوٹی آنے نکولی بل پراکسیس چھو تا ہوئی لکتا یو خپل پزے بانے بل یو کس پہ بردی کڑا نا آگا منگا ٹول ریویز تو رپورٹ ہم کلو بلکل ما سسٹم ہولا ختم کو دسے منگا ڈیر ٹیچرز دی چھا آگا پر مخ کے وفارند کی ہو آگا منگا رپورٹ کڑی آگا
نوموڑی ویل چې دوی په دې سرکاري سکولونو کې د هر ډول نیمګړتیاو رپورت تیاروي او بیا یې ذمہوارو چارواکو سره شریکوي.
د سټوډنټس هم موږ مانیټرینګ کوو چې یاره ایبسنٹ څومره دي ولې سکول ته ناراضي. هر میاشت کې مې د ضلع چې کوم ډپټي کمشنر دی هغه سره موږ میټینګ کوو، په دې کې بیا ډی او افیسز والی چې هغه میلی کو هغه فیملی دواړه سربران هغه راضي او هغه ته موږ د خپل کارکردګي ښیو چې موږ دا مانیټرینګ وکړو. دې میاشت دا ستا په سکول کې دیوال نه و، بجلی نشته، باتروم نشته، دی لاره وته ټیک نه ده، چوکیدار نشته وغیره. دا ټول هر څه شي چې دي چې کوم موږ ته اساین شوی دی موږ ډی سی ایم ایس ته چې کوم د شعب نیچر چې کوم یو دی نو هغه مطابق زمونږ یو خودکار سیستم.
په خیبر ضلع کې د تعلیم د ودې لپاره کار کوونکی یو فعال معروف شاه اپریدی وویل چې په سرکاري سکولونو کې د استادانو حاضري ښه شوې، خو د بده مرغه په تیرو دوا کالونو کې د نهم او لسم بورډ امتحانونو کې نتیجې کمزور راغلي. نو په کار ده په دې سکولونو کې د معیاري تعلیم ورکولو لپاره هم ګامونه پورته کړل شي.
ټیچر سره درومي او بیا هم چې ده کنه بده مرغه د موږ سرکاري سکولونو هغه ریزلټ چې دی خصوصي چې موږ په میټریک او په انټر کې ګورو هغه چې تسلی بخش نه دي. نو که دوی د فیسیلیټیز کتو سره سره د کوالټي ایجوکیشن د انشور کېدو لپاره هم چې ده کنه خپل داسې پروفارما ډیزاین کې چې هغه باندې ټیچرز مطلب چې سیس شي یا سټوډنټس سیس شي نو دا به چې دی تعلیمي پرمختګ کې به چې دی دا یو ډېر ښه مثبت عمل وي.
په 2013 کې د 15 آئینی بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې او د نوو قبایلي ضلعو ته د نورو ادارو ترڅنګ د ایجوکیشن مانیټرنګ اتارټي په نوم د تعلیم د څارنې ادارې اختیار هم ورغځېدلی او تعلیمي انتظامي ډانچه کې بدلون راغلی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال رادیو دا.
د نوخار پولیسو ادارې د مېرمنو او د ماشومانو د خوندیتوب لپاره یو نوی او ځانګړی یونټ پرانسته دی. د پرانسته پر مهال د صوبې د پولیسو مشر اختر حیات قمر ویلي دي چې دا یونټ به د مېرمنو او ماشومانو د جنسي او نورې زورونې د راپورونو ترلاسه کولو وروسته چټک اقدامات کوي. په دې یونټ کې ټوله عمله د ښځو ده او د پولیسو په وینا دا پریکړه ځکه شوې ده چې له مېرمنو سره نور مېرمنې په اسانه د زړه حال ویلی شي. تفصیل د خالده نیاز پر راپور کې.
د نوخار ضلع پولیس مشر اظهر خان ویلي د یونټ جوړولو مقصد ښځو ته یو پلیټ فارم ورکول دي چې کچرې دوی باندې تشدد یا دوی سره زیاتې وشي نو چې دوی د دې خلاف اسانه سره رپورت درج کولی شي. د زیاته کړې ده د یونټ ته ټول ضروري سهولتونه ورکړي دي.
چې سونه درخواستونه راځي داغي به ای ټیګینګ کیږي او هغه به بیا رستو داغه مانده با قانونی کاروائی کی کی ہوگا با منگتا ہم ڈیلی بیسس مانده ریپورٹ ڈیپیو آفیس تا پوٹ کی کی دا چکم دے نو دے تا منگیو خاص ڈیڈیکیٹڈ گارڈ ایم سرکاری مختص کو دا دے دا پارا چکم میڈیکو لیگل اوبلیگیشنز دی یا موقع تا رسپونڈ کول شی نو چی دا آغی دا پارا دا اویلیبل بھی او دا میڈیکو لیگل اوبلیگیشنز دا پارا غی ہسپتال تا رسول شی یا کسا کال دے سنٹر تا موصول شی نو چی کم زی کسا جرم روانی نو چی آل تا رپورٹ کولی شی زمانگ سٹاف
د پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز د زنانو مرکزی ونگ صدر او پخوانی د صوبائی اسمبلی غړی سومی فلک نیاز پدی اړه مشال ریډیو سره خبرو کې اوې دا یو ښه اقدام دی. دا وایي دی یونټ سره به خزی د دې جوګه شي چې خپل شکایت دلته درج کړي. دې زیاته کړې ده کچري یوې خزی سره جنسی زیاتې کیږي یا نور تشدد پکیږي باید دا د دې خلاف آواز اوچت کړي او د کورنۍ خلک هم د دې ملاتړ وکړي.
نو کومګا غا مسله په کور کې او یو نو زمون مشران چې کمی کا زمون موري کپلاری ک د فیملی ار مشر وینو هغه خبره دومره لوی کی چې الٹا اوماغه کس راگیر کی چیرې دا مسله بتا سو کی وی سما خاص کر والدین ته دا خواسته چې مهرباني وکړي خپل بچو سره دا غي مسلې خلکو له کوشش وکړي دا غي چې تاسو ته کوم خبره کوي دا غي هغه سره پورا مطلب انډرستانډینګ پیدا کی خپل کی د خپل بچو منس کی چې تاسو سره خبره شیر کړي چې صدا سي مسله وی چې تاسو سره شیر کړي نو دا غي بخل روزي چې دا کوم خبره خل نه روزي نو هغه به ظاهره دا هغه به جرایم بم زیاتی.
ته پاکستان د انساني حقوقو قومي کمیشن شمیرو تر مخه کال 2000 شلم کې نوخار کې نه خصوصا جنسی زیاتې شوې. کال 2000 یوشتم کې د غشمیرا سلور وا. کال 2000 دوشتم کې نه ولی دروشتم کې سلور خزی د جنسی زیاتې ښکار شوې دي. کمیشن مطابق د روان کال اولنې سلور میاشتو کې نوخار کې شپږ ویش خصوصا جنسی زیاتې شوې دي. خالد نیاز مشال ریډیو پی خبر.
دا مشال ریڈیو دا او تاسو د مشال ریڈیو خبری گڑے ہو رہے د سویلی وزیرستان د بدر سیمی خلق وایی چې د فوز او وسلوالو ترمن د جګړې لوجی تر ټولو زیات تاوان دوی ته رسیدلی دی. دوی زیاته کړې ده چې دا وس نه لري چې د یو لوري د جګړې مخه هم ونیسي خو د فوز او وسلوالو په ډزو د سیمې خلکو ته مرګ ژوبله اوړي او بدامنی ورځ تر ورځ زیاتېږي. د سیمې خلکو دا هم ویلي دي چې د اوختي تاوان په ځواب کې حکومت ورسره څه ډول مالی مرستې نه دي کړې. تفصیل اشتیاق مسید راکړي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پوځ او وسلوالو ترمنځ جګړه کښې د سیمې خلک ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. د بدر سیمې اوسیدونکی ملک عصمت الله دغه حال په دا رنګ بیانوي.
سخت مشکلات سره مخامخ ده. فرنګ چې کوم پلا کیږي دغه غونډ و عوام ته نقصان رسیږي. په دښه د عوام مول غوز دې دب شو لګیږي. د دغه د نقصان د ورکول انتظامیه نور دا بند فکر غور کوي نه. او خاص کر مش صبیا کو ماتا دا اپیل کوي دا په وزیرستان شه د وینې ته اول باند کټه د خور غریب وینې ته ایږي. او په دا بند د الیمین ګندپور فورن اکشن وخلي کني دا
دی سروکی سیمه تحصیل چیرمن شاہ فیصل غازی ویائی چی دی پوز و وسلاول ترمنز جاگاڑک شی تاونی شوی خلک سرا حکومت مالی مرستا ہم نکاوی.
موجود بھی
پکارا پورا دا جنګل دی اسی دی مور دی او په ویس پرځ کې خلک ټول نو قناه شوی دی ها ډیر دی هغه خلک ندی ورکړي
د سویلی وزیرستان پر ضلع بدر سیمک شه د وسلا اوله سره د شوی جګړه په براک شه د پوس چارواکیو لیا سهم ویلی ندی او د سویلی وزیرستان بدر سیمه اوسې دین کې د شوی تعاون غشتنه په براک شه مشال ریډیو چې د ضلع نه د صوبایي اسمبلی نمائنده آصف خان او د قومي اسمبلی نمائنده زبیر خان سره د تماس نیولې هڅه وکړه خو هغه خپل موبایل پورته کول خوښ نه کړل او د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسې دین کې مشال ریډیو ته دا هم ویلې دي چې کا پوز یې په ضلع کښې د امن حالات زر ښه نه کړي بیا و یې د سیمې اوسې دین کې په لوی احتجاج لوس پورې کولې بنې به مجبور وي اشتیاق مسید مشال ریډیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا ستاسو خپل ریڈیو
د پاکستان حکومت د ناقانونه وی پی این یا ورچوئل پرائیویټ نیټورک د تړلو فیصله کړې ده حکومت وایي چې تر هغه د تړل شو ویب سایټونو د کتلو او یو بل سره د انټرنیټ د لارې د رابطو لپاره د وی پی این نه کار اخلي خو د میډیا ځینو پوهانو او شنونکو د حکومت دغه پریکړه غندلې ده او ویلي دي چې دا نه یوازې د خلکو د اظهار په ازادۍ د قدغن لګولو هڅه ده بلکې دې سره به په کاروبار کوونکو او زده کوونکو هم بد اثر پرېوځي تفصیل د راشد خټک پراپور کې
د پاکستان حکومت د نقانونه وی پی این یا ورچوئل پرائیویټ نیټورک د تړلو پریکړه کړې ده په 15 نومبر د کورونا چارو وزارت پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی ته په یو لیک کې ویلي دي چې ترګر د وی پی این په مرسته خطرناک پرتشدد او غیر اخلاقي ویب سایټونو او مواد ته لاسرسي لري د یو بل سره تماس نیسي او بیا په ملک کې ترګري کوي ځکه باید وی پی این وتړل شي وی پی این دغه انټرنیټي موادو او ویب سایټونو ته لاسرسی لپاره کاریږي چې حکومت لخوا بندیز پرې لګول شوی وي په پاکستان کې په ایکس یعنی پخوانی ټویټر هم بندیز دی او د وی پی این نه بغیر نه خلاصیږي خو وی پی این د بندیز سره به په نورو ویب سایټونو سربیره خلک د ایکس کارولو نه هم بې برخې شي په اسلام آباد کې د میډیا ماهر او د نمل پوهنتون ډین ډاکټر خالد سلطان د حکومت پریکړه غندلې ده او دا د خلکو د اظهار په ازادۍ د قدغن لګولو هڅه ګڼلې ده هغه په دې هکله د یوې پوښتنې په ځواب کې مشال ریډیو ته وویل
حکومت طرف جکم دا اقدام دیا جکم پروپوزل دے کما آئیڈیا دا غیر مہذب معاشرے عکاسی دا دنیا کے نن سبا ٹول کا سبق دے کا بزنس دے کا کاروبار دے کا کم یو ارتھ دا جوند توالے اغا دا انٹرنیٹ یا دا میڈیا پر ذریعہ کی گی اور دا غشی بندول دا پاکستان منگے اور ڈارک احتبیا واپس بوزی دنیا کے پا معاشرے کے با بدی بمی اور خوالے بمی تو خدا نے شکلو چھے ایبسلوٹی بدی بالکل ختم کی خلق دے صرف خخ کار کئی دا دوالا پکار دی اور دا با خلق ڈیسائیڈ کئی چھے منگے پارا سے پکار دی ان یو میڈیا ایکسپرٹ پر ہیس بزبتا اس دا وم چہ ادا سے اقدام دے کنا چہ دے پر ہر سطح باندے دے خلاف آواز پورتا کول پکار دی
اسلامی نظریاتی کونسل ہم دا وی پی این کارول ناروا او غیر شرعی بللی دی په یو خبر پانه کې د کونسل مشر علامه ډاکټر راغب حسین نعیمی ویلی دی چې د ناقانونه او غیر اخلاقی مواد کتلو د پر د وی پی این کارول ناروا دی او ریاست دا حق او واک لري چې دا وتړي پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی هم په 15 نومبر په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې دوی په ملک کې تر 8 لکو زیات غیر اخلاقي ویب سایټونه تړلي دي په خبر پاڼه کې ویل شوی دي چې په ملک کې تر 40 میلیونو زیات خلک په یوه ورځ کې دغه ویب سایټونو کتلو هڅه کوي خو په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایریکټر نیوز او تجزیه‌نگار مبارک علی مشال ریډیو ته ویل چې دا په اصل کې په ټولنیزو رسنیو په حکومت او نورو ادارو کې دونکو نیوکو د لارې نیولو هڅه ده
نا اهل خلق چې کله اختیار کې راشي نو هم دغه رنګ حرکتونه کوي اولې پابندي ولګول په انټرنیټ باندې او په ایکس باندې بیا دا غې نه پسو چا چې لکه د وی پی این استفاده کوله د وی پی این د لارې هغه خپل مات ګډ کار روان کړو هغه باندې لکه د پابندي خبره ده داسې خو کوي کله دا ستاسو په خیال باندې علاج هم دغه نو بیا خو دا لارې کوسی دا سړکونه دا غټه چې کوم دینه تګلارې دا هم بندې کړي ځکه چې د شتګر په دې لارو په دې سړکونو باندې راځي او کو نه خپل استعداد د سیوا کې که د شتګر د یا چې کوم په معاشره کې لکه منافرت سیوا کوي دا هغه خلکو د مخنیوي لپاره دی خپل استعداد سیوا پابندي لګول دا خو حل نه دی د خبرو
د پاکستان د پوځ مشر جنرال اسیم منیر هم په 15 نومبر په اسلام آباد کې د مرګله ډایلاګ په نوم یوې غونډې ته د وینا په مهال په ټولنیزو رسنیو د دروغو او ناسمو خبرونو خپرېدل یوه لویه ستونزه وبلله په پاکستان کې د فروری د 12 نیټې رسې په ایکس نه اعلان شوی بندیز لګېدلی دی پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی د وی پی این د رجسټر کولو لپاره 13 نومبر اخرنی نیټه ټاکلې ده راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې.
مشال رادیو دغه اوریدونکو زمونږه خبري غړی او ری او د دې سره د روان خبرونې نیمایي تر رسیدلې یو نورځي چې د دې وخت مهم خبرونه. د بلوچستان په قلات کې د سرحدي عسکرو پر یو چیک پوسټ د وسلوالو په برید کې اووه سرتیري وژل شوي او دیارلس نور جو بندي. چارواکي وایي د برید پلټنې کوي. بلخوا بلوچ بلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د برید ذمواري منلې ده. د شمالي وزیرستان د توري خیل قبیلې مشرانو جرګې له حکومته غوښتنه کړې ده چې د سیمې په قدرتي وسایلو کې د ورتا خپل برخه ورکړي. د یادې قبیلې مشرانو نن په میرالی کې جرګه کړې ده او له حکومت غوښتنه کړې ده چې باید د تیلو او ګیس په پروژو کې د سیمې ځوانانو ته روزګارونه ورکړل شي. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او پخوانی سینیټر الیاس احمد بلور نن سهار د ورپېخې ناروغۍ له امله په پېښور کې وفات شوی دی. څلور اتیا کلن الیاس بلور د حاجي غلام احمد بلور او بشیر بلور ورور او د غزنفر بلور پلار وو. د پنجاب حکومت د لوبجنې لړې له وجې په دغه صوبه کې د روغتیا بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې دا چې چارواکو ویلي دي چې د تیرو دوو اونیو لړې نږدې دوه میلیونه خلک ناجوړه کړي دي. د پاکستان مرکزی حکومت د پیټرولو او ډیزلو د اوسنو بیو پر ځای ساتلو اعلان کړی دی. ګڼو پاکستانی رسنیو خبر ورکړی دی چې د خزانه وزارت د اعلامیې له مخه د اوس لپاره به یو لیټر پټرول په 238 روپو او 38 پیسو او ډیزل به یو لیټر په 255 روپو او په 14 پیسو پلورل کیږي. او اسرائیلی فوج د لبنان په بیروت ښار حمله کړې ده. د لغې وروسته دای چې اسرائیلی فوج پر خلکو غږ کړی دی چې دغه سیمو څخه خوندي ځایونو ته لاړ شي. اوردونکو دا د وخت مهم خبرونه وو. او اوس یو شمېر سیمه ییزه او نړیوالو چارو ترازو. نن هم د لبنان د پلازمینې بیروت د جنوب پر ځینو برخو هوایی بریدونه شوي دي. تر دغه بریدونو وړاندې د اسرائیلو پوځ په اعلامیه کې خلکو ته ویلي وو چې نورو ځایونو ته لاړ شي. د اسرائیل لخوا له تېرې سه شنبې د بیروت د جنوب پر زیاتو برخو چې تر ډېره حزب الله ډله ورباندې کنټرول لري بریدونه زیات شوي دي. تفصیل په دغه راپور کې.
د فرانسې خبری آژانس په تصاویرو کې ښکاري چې د لبنان د پلازمینې بیروت پر جنوبي برخو هوایي حملې سوي او په دریو ساحو کې له ودانیو لوګي پورته کیږي. د احتمالي مرګ ژوبلې په باب څه نه دي ویل سوي. د لبنان حزب الله ډله چې د امریکا متحده ایالاتونه تروریستي سازمان ګڼي د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو کنټرول لري، خو اروپایي ټولنې یوازې د حزب الله پوځي څانګه د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامله کړې ده. تر نننیو حملو مخکې د اسرائیل د پوځ ویان افیخای ادرایی پر خپل ایکس پاڼه په یوه اطلاعیه کې د بیروت د حارت حریک له اوسیدونکو له دغه ځایه د وتلو غوښتنه کړې وه. هغه په عربي ژبه د سیمې اوسیدونکو ته لیکلي وو: تاسو د حزب الله تاسیساتو او منافیو ته نږدې پراته یاست. د اسرائیل پوځ به ډېر ژر د دغو تاسیساتو په وړاندې په ځواک سره عمل وکړي. ادرایی ځینې مشخصې ودانۍ یادې کړې وې او له اوسیدونکو یې غوښتنه کړې وه چې 500 متره لرې ولاړ سي. د لبنان دولتي خبري آژانس ان ان اي ویلي دشمن درې هوایي حملې کړې چې یوه یې حارت حریک ته نږدې سوې چې په نتیجه کې څو ودانۍ ویجاړې سوي او په ساحه کې نور زیانونه اړولي دي. د بیروت پر جنوب د اسرائیل پرله پسې هوایي حملې د دې سبب سوي چې له دغو ساحو ګڼ ملکیان نورو ځایونو ته کډه وکړي، خو ځینې یې د ورځې په اوږدو کې پر خپلو کورونو او کاروبارونو د پوښتنې لپاره بیرته خپلو اصلي مینو ته ورګرځي. د اسرائیل پوځ نن شنبه دا هم ویلي چې په لبنان کې د حزب الله ډلې له لوري توغول سوي بي پیلوټ الوتکې نسکوري کړې دي. دغه پوځ ویلي د یو ساعت په موده کې د اسرائیل د شمال پر لوري دغه بي پیلوټ الوتکې چې په منفجره موادو بار وي وشتلې دي. د لبنان د دولتي خبري آژانس د خبر لمخې د جمینه وخت هم د لبنان پر جنوب د اسرائیل لخوا څو هوایي حملې سوي. حزب الله ډلې تیر شپه ادعا وکړه چې د توغندیو په دوو حملو سره د اسرائیل په شمال کې د اسرائیل د پولیو ځواکونو یو کنډک ویشتلی دی. اسرائیل پر لبنان د سپتمبر میاشتې له 23مې خپلې هوایي حملې زیاتې کړې او تر یو کال محدودو سرحدي نښتو وروسته یې خپل ځواکونه هم لبنان ته داخل کړل. د 2023 نه د کال د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل د حماس ډلې له حمله وروسته د لبنان د حزب الله ډلې او اسرائیل ترمنځ هم ډزې تبادله کیږي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د لبنان چارواکي وایي د تیر کال اکتوبر میاشت راهیسې په دغه هیواد کې څه باندې 3440 کسان وژل سوي دي. د نړیوال بانک د پنجشنبې ورځې د معلوماتو له مخې د اسرائیل او حزب الله ډلې ترمنځ د وسلولو شخړو له کبله د لبنان اقتصاد څه باندې 5 میلیارد ډالر زیان لیدلی او د اساسي پروژو د زیانمنېدو له کبله هم په میلیاردونو ډالرو نور زیانونه وراوښتي دي.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان
په داسې حال کې چې د خیبر پختونخوا جنوبي ضلع د نامنې سره مخ دي او په امنیتي ځواکونو وسلوال بریدونه ډیر شوي دي. وزیر اعظم شهباز شریف پر روانه ونې د اپیکس کمیټې غونډه رابللې ده. په دې غونډه کې به د فوج د مشر په ګډون د سلور واړو صوبو اعلی وزیران هم برخه اخلي او په کې به ترهګرې پر ضد په قامي تګلاره بحث کیږي. دا غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې د مخالف تحریک انصاف د حکومت خلاف د نومبر په 24 د احتجاجي لاریون اعلان هم کړی دی. تفصیل په دغه راپور کې.
په پاکستان کې قدم حال یو خوا د صوبایي او مرکزی حکومتونو ترمنځ د اختلاف لکبله سیاسي بېقراری رامنځته شوې ده، نو بل خوا د خیبر پختونخوا په پخوانیو قبایلي او سویلي ضلعو کې د نامنې پیښې ډېرې شوې دي. په اسلام آباد کې د شخړو او امنیت د مطالعاتو د مرکز د وروستي راپور تر مخه روان کال یوازې د اگست په میاشت کې په وسلوالو بریدونو او بمی چودنو کې د 290 عادي وګړو او 450 امنیتي سرتیرو په ګډون لږ تر لږه 250 کسان وژل شوي دي. په دې کې ډېر مرګ جوبله په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې اوریدل ده. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې له اسلام آباد خبریال او شنون کې نوید صدیقی وویل چې په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د مخ په زیاتیدونکو بریدونو نو وروسته د امنیت په ځای کولو لپاره په حکومت فشار ډېر شوی دی. نوموړي زیاته کړې ده چې وزیر اعظم شهباز شریف په دغه موضوع د بحث لپاره را روانه ونې د اپیکس کمیټې غونډه هم رابللې ده.
اوس حکومت دا فیصله کړې ده، وزیر اعظم دا ویلي دي چې دغه د مرکزی اپیکس کمیټه اجلاس را بلل دی. روان هفته کې اسلام آباد کې کیږي. وزیر اعظم هاوس کې نو دا وی کې به آرمی چیف او درې واړه سروسز چیف دي، څلور واړه کوم وزیر اعلی چې دي صوبایي ایتم بلنه ورکړه ده، ای به هم راځي. دې نه علاوه انټیلیجنس چیف دي، ای به دې کې شرکت کوي. پرمختګ جایزه به مخلي چې کوم نیشنل اکشن پلان دی چې هغه باندې عمل درآمد 100 هدف پروش او هغه کې نور څه تبدیلیاں پکار دی نو او یو حکومت عملی به جوړی چې دا دہشت گردی به څنګه کمیږي، ول رست رز دلتا زیاتیږي.
د بدمنې دا پیښې په داسې حال کې رامنځته کیږي چې په خیبر پختونخوا کې واکمن تحریک انصاف ګوند د نومبر په 24 د حکومت خلاف په اسلام آباد کې د احتجاج اعلان کړی دی. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د مسلم لیگ نون غړي رشاد خان وایي چې په صوبه کې د امنیت وضع ځکه خراب ده چې صوبایي حکومت په احتجاجونو کې بوخت او په جنوبي ضلعو کې وسلوالو گشتونه پیل کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې د تحریک انصاف حکومت د صوبې د امنیت د ستونزې په هواري کې پاتې راغلی دی.
حکومتي ریټ نشي قائمولې، تمام لا امن او امان سہولت نشی ورکول یا تخپل دی فنڈنگ بندوبست نشی کول تاغیر پر آواز نشی وشتول بیانی تا پکار شی دا قوم حکومت دی اوٹرک بطے پسی روانی دا پکار دا چی عوام سر دی یوالی مظاہرے ہو کی یا حکومت دی پری خود اعلان کی جیتا منگ اخپل صوبہ پری خدا زمان طول مشیندری چی کم دا پیسہ وسائل آغا پنجاب دی پار استعمالی گی منگ دی لاہور جلسی ام ٹیکا آغستی دا منگ دی ترنول جلسی ٹیکا ام آغستی دا نو حکومت ټول ترجیحات دغه ته پرتی دی چې موږ احتجاجي سیاست بسنګ کو نو مسائل دغه جن دي.
خود خیبر پختونخوا حکومت دغه تور نه ردوی او وای چې د صوبې امنیت تجمن دی او د پولیسو د صلاحیت لا قوی کولو لپاره ورته وسلې او ضروری آلات ورکړي دي. د بنو ناد اسمبلی غړي او صوبایي وزیر پختونیار خان وای چې وفاقي حکومت ور لا پوره پانګې نه ورکړي، خو د خپل وسایل سره سم په صوبه کې د امنیت لپاره هلې ځلې کوي.
بس بس نمبر کو لګي وسره اسنا غیر نفری تعداد استعداد له اثر ته پړو کولو سلسله مو یو خلاص ورو کوو کوم د ملټي سی واقعیت روان دي. نو هغه خو د یو ورځې ګندې نه چې یو پس کې موږ صفاتو زیر خبره دا وفاق هم په دې کې مرکزی کردار دی. وفاق د یو ظالم کردار دی او جبر کردار لګي دی. ادا کوي موږ د خپل حساب خپل برخه نه کوي چې کوم زموږ د سره وسیلې یا موږ د سره کوم پکې اجازه چې موږ تر کې موږ په خپل بده خلکو د خپل ادارو د درد استعمال کو ویلا کو هغه ته فدا ورسو او رتلی خوبنګم د چیف منیسټر صاحب دغه میټینګ ته کلکلیټ خو چې کلا هغه ته باقاعده تور سره بزابطه هغه کال کی نو زیر خبره دغه په صبح خپل مفادات دی دغه بلته مخامخ کوي.
د یادونه وردا چې په تیر سو میاشتو کې د پخوانی او قبایلی ضلعو په ګډون په بنو لکی مروت او ډر اسماعیل خان کې پادی وګړو او امنیتی ځواکونو وسلوال بریدونه ډیر شوی دي او په وزیرستان کې خلکو مشال ریډیو ته ویلي چې د غلطه زنو وسلوالو ډلو گشتونه هم پیل کړی دي. سیمه کې د روانې بدامنې خلاف پښتون ژغورنې غورزنګ د نومبر د 28 نه یو ځل بیا د احتجاجي لړۍ پیلولو اعلان کړی دی.
مشال ریډیو د خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینا.
د پیښور کمشنر ویلی دی چې پولیسو په تیر یو ونه کې په نشو روغ دی په سلګونو کسان نیولی او د درملنې مرکزونو ته لیږلی دی. د کمشنر دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلی دی چې هڅه کوي چې په کمپاین کې د لګ تر لګه 2000 کسانو درمل نه وشي. د نشي موادو او د روغ د کسانو د درملنې چارو په ایوب خان پر حکومتي اقدام نیوکه کړې ده او ویلی دی چې پر ځای د دې چې پولیس لارو کوڅو سړکونو څخه خلک نیسي باید پوهان لروغ دو کسانو سره خبرې وکړي او درملنې ته وهڅي. تفصیل فرهاد شینواری راک.
د نومبر په 14 نیټه د پیښور کمشنر ریاض مسعود له دفتره مشال ریډیو ته په استول شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې په تیره یوه اونۍ کې په نشو روغ دي څه باندې 800 کسان له دې ښار مختلفو برخو نه د پولیسو په ذریعه اوچت کړي او بیا بهالۍ مرکزونو کې داخل کړي. د مخدره موادو جرمونو په اړه د ملګرو ملتونو دفتر یو این او ڈی سی سند یافتا ماهر ایوب خان مشال ریډیو ته وای چې دوی د خیبر پختونخوا حکومت د دې ګام ستاینه کا چې په لویه کچه د کمپاین لپاره فند منظور کړای. خو په کار ده چې په نشو روغ دو کسانو علاج د نړیوال معیار مطابق وشي چې د علاج نه پس بیا په نشو اخته نشي.
دې لپاره چې یو داسې اپروچ چې دا کسان موټیویټ کړی شي او ګریجولی دا سنټر ته راشي. داسې نه چې اکدم یو ورځ کې 350 کسان یو سنټر ته ورکه 200 کسان بل ته ورکه چې د پولیس ته ذریعہ سړکونه نه په زور دا کسان نیسي. هغه خلکو کې داسې پروفیشنل اپروچ دی نه هغه کوي چې ټول نه بنیادی شي موټیویشن دی سو پر چې ته کلاینټ ته ټایم نه ورکه ورسره کېنه نه ستا آؤټریچ اگر پروفیشنل اپروچ دی یو ٹرین کاؤنسلر به ورسره کینی او سو سیشن به کوي او سو روزی بلگی چې هغه مینٹلی تر پریپیر کا موټیویشن ورته ورکا فیملی پریپیر کا چې هغه موټیویټیډ کلاینټ یو تو ټریټمنٹ سنټر ته راشي هغه کامیاب علاج وي.
ایوب خان وای چې یو این او ڈی سی څو وارې هڅه وکړه چې د پاکستان د مخدره موادو د مخنیوي وزارت سره په یو ځای یو تازه سروي وکا چې دا مهال په ټول پاکستان کې څومره کسان په نشو اخته دي. خو تر اوسه دا سروي ونه شوه او دوی څلور یا 15 کاله پخوانی سروي شمیرې کاروي.
موږ اوس هم په هماغه زاړه اسټیمیټ باندې خبره کوو چې 6 ملیون ټوټل یوزرز دي او 4 ملیون څخه کم دي دا پرابلم یوزرز دي چې یا ته علاج پکار دي. او یو ټرند واضح دی چې د هیروین استعمال کم شوی دی ډیر او آیس چې کم استعمال هغه ډیر اوچت شوی دی.
د خیبر ضلع یو مدني فعال داود پردی وای چې پکار ده د کمپین لاندې په تعلیمي ادارو کې هم کار وشي او ځوان کول د نشي توکو نه وژغورل شي.
دا ډیر ښه اقدام دی چې د سړکونو نه د منشیاتو هغه شروع کیږي مهم او پکار دادو چې په سکولونو په کالجونو په یونیورسيټیونو باندې ختم شي ځکه چې اکثریت تعداد الته دی.
د پیښور کمشنر له دفتره جاری شو معلوماتو کې ویل شوی چې په دې ونه کې په بیا بحالۍ مرکزونو کې داخلو شو کسانو کې څه باندې دیرشو د ایچ آی وی ناروغۍ او بیا څه باندې څلوېښتو کسانو د ایچ سی وی یا تور زیړي ټیسټونه مثبت راغلي او دا یې مخصوصو مرکزونو ته منتقل کړي. د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت ویلي چې دا کمپین د نومبر اتمې نیټې څخه پیل شوی او دوی غواړي چې دا ځل خواوشا 2000 کسانو علاج پکې وکړي. صوبایي حکومت د شمیرو تر مخه 2 کاله وړاندې په نشو روغ د خواوشا 1400 کسانو علاج مکمل کړی او په هغې کې زیاتره عادي ژوند تیروي. په پیښور کې د بیا بحالۍ یوه شخصي مرکز چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې دوی په نشو روغ دو کسانو ته معیاري علاج ورکوي او ماهر ډاکټران ورسره موجود دي او حکومت پرې باقاعده څار ساتي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارونه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسی.
د ډایبټیز یا شکر د ناروغۍ نړیوال ټولنې ویلي دی چې په پاکستان کې دغه ناروغي په ډېر تیزه سره د زیاتېدو په حال کې ده. ټولنې د خبره په داسې مال کړی ده چې د نومبر په 14 د ډایبټیز د ناروغۍ په اړه د پوهاوي نړیواله ورځ ولمانځل شوه. سکل هغه ورځ د شوګر یا زیابیتیس درملنې ته د لاسرسي لارو چارو ته ځانګړې شوې وه. ډاکټران وایي چې ډایبټیز یو دایمي ناروغي ده، خو مریضان پوه وي نو بیا یې په اسانۍ سره قابو کولی شي. د نوخار یو اوسیدونکي وایي چې تر کلونو پورې له خپلې ناروغۍ خبر نه و، خو اوس یې په احتیاط او پرهیز سره دغه ناروغي کنټرول کړې ده. اسما ګل په دغه اړه باندې موږ لا نور تفصیل راکړي.
ماته پته داسې ولګېده چې کله ما چیس کله غو ماته دومره زیاته خوږه لګېده زما جب میږي کې داغې سره، لکه نه ورته مرچکی ویلې چې څنګه چې انسان مرچکی خوري او جب سوزي لکه میږي میږي بګېده. هغه چې زه ډاکټر لاړه مالته ما ټیسټ وکړو نو هغې ماته چې تاته د شوګر دا مسله راغلې ده ته به خپل پریس کې.
دا غږ د خیبر پختونخوا نوخار اوسیدونکي 40 کلنې ګلالۍ دی چې د 13 کلونو راهسې د شوګر یا شکرې په ناروغۍ اخته ده. نوموړي مشال ریډیو ته خپلو خبرو کې وویل چې د اوږدې مودې راهسې په خپله ناروغۍ ناخبره وه، ځکه یې علاج کړی او نه یې پرهیز کو. نوموړي وایي هم له دې وجې د روغتیا حالت ورځ تر بلې خرابېدو، خو چې کله د خپل شوګر په ناروغۍ خبر شوي نو اوس پرهیز کوي.
تکلیف دا و چې یو خو زما لاس میږي کېدو، بلکل سون شو زما دا ګس سایډ والا چې کوم کنه د دې لاس نه بل برزې تر ورسېدو نو ماته دا غي تکلیف زیاتو، زما لاس پوره بیا سون شو. هغه ماته پته نه و، ما د شپې نه ډېر زیات زما د بچو سالګره باندې موږ ظاهر خبره خواږه زیات خوړلو، ماته خو نه و پته چې یاره ماته دا پرابلم دی. یاد غوې پرېز کې زه دا کوم چې بس کم سبزیانې دي، کرېلې شوې، بندګوپی شو، بنډې شوې، دا سیزونه زیات خورم کنه. خپل ورسره د چینو د مالګې نه پرېز کوم. ډاکټر په مشوره د سهار نه زیات تر زه اکثر نه کوم دا جوار روټې نه هغه کې اور بشي جوار وړه چڼوړه باجره دا سره وړه مکس کوم، هغه نه ځان بر کوټې شان کوړې په خوم.
دا شکر یا شوګر ناروغي علامات څه دي؟ په دې اړه د پیښور خیبر میډیکل پوهنتون کې ډاکټر تنویر احمد مشال ریډیو ته ویل چې د شکر یا شوګر لګېدو لوی وجه غیر متوازن خواړه، ورزش نه کول او د شکر د ابتدایي نښې نه پیژندل او دماغي فشار دی. ډاکټر تنویر احمد زیاته کړه بدن کې کمزوري راتلل، بیا بیا لوږ او تند لګېدل د شوګر علاماتو کې راځي.
شوګر هم هغه بیماریانو کې راځي، هغه بیا ختمې دی نشي، هغه صرف تاسو کنټرول کولای شئ. پہلا یو چې کوم دی هغه ټایپ 1 ډایبټیز دی، دا اسپیشلی په ینګ کسانو کې، لکه مثال 14 سال نه والا تر 25 سال پورې پورا عمر دی انسولین صرف لګی د دې بل صحیح علاج شته. دویم راغو ټایپ 2 ډایبټیز، هغه خلک چې وزن زیات وي، دا چې کوم شوګر دی زموږ پاپولیشن کې ډیر کامن دی، نو دا مونږ بیا په دوایانو او نور هغه سره واک ایکسرسایز سره مونږ کنټرول کوو. دریم کې سم جیسټیشنل ډایبټیز، او دا ډیورینګ چکم پریگننسی ٹرم دے اگے کی دا اکثر اوشی پراپر خیال اون ساتلی شی دا شوگر لیول
دا ڈاکٹر تنویر احمد پوینا شوگر دا سڑو مقابلہ کی خزو لپار زیات خطرناک کی دیشی زکه چې د ماشومانو د زیګون پر محل زنی میان دی دا شوگر ناروغی خکار کیږي باید چې په وخت یې طبي ټیسټونه وشي هغوی او ماشومان یې د دغه ناروغی بچ وساتل شي
کوم خزو ته شوگر وی نو هغه ته پرگننسی کې ډیر ایشو راځي هغه کنسیف کولو کې هغه ډیر مسله راتلی شي بل دا چې هغه کله پرگننسی کې وی برت ورکې نو هغه ماشوم تم ډیر ایشوز کې راځي
نړیوال ذیابیطیس فیڈریشن دا نومبر په 13 خپل راپور کې ویلي پاکستان کې شکرې ناروغي په چټکۍ سره خپریږي دا مهال چې په نړۍ کې شاوخوا 350 کروڑ او 1 لک خلک د شکرې په ناروغي اخته دي په دې کې شاوخوا 3 کروڑ 10 لک خلک په پاکستان کې ناروغ دي او دا شمیره په چټکۍ سره مخ په زیاتېدو ده د پوهانو په وینا د مناسب پوهاوی او مخنیوي د تدابیرو نه اخستو په صورت کې په راتلونکي وخت کې د شکرې ناروغي د نور زیاتېدو خطر ده آسمګل مشال ریڈیو پی خبر
ز غلام غوثیم تاسو د مشال ریڈیو اورئ
که تاسو د چایو مینوال یې نو په زړه لاس کېږدئ ځکه چې حکومت د چایو د پتو د بیې د لوړولو فیصله کړې ده د چایو کاروباریان وایي حکومت له بهر نه چې د چایو کمې پتا یا پانې راځي په هغې ډېر زیات ټیکسونه لګولي دي چې له وجې نرخونه په بر روان دي دوی زیاته کړې ده تېره اونۍ د چایو د یو کیلو پانې بیا 1400 روپۍ وه خو اوس 2000 روپو ته رسېدلې ده د پېښور اوسېدونکي وایي چای د ژوند د هرې ورځې ضرورت دی او که د چای د پانې نرخونه همداسې په بره روان وي نو ورته به ګرانه شي عظمت علي شاه تفصیل راکوي
دا پاکستان وفاقی حکومت د چایو د پانو په نرخونو کې د کیلو په سر 300 روپۍ سیواواله راوستي د کومې رسته چې د چایو د پانو د کیلو نرخ له 1900 روپو سیوا شوې دي د دکاندارانو په وینا چې 13 د چایو د پانو نرخ 1400 روپۍ وو کوم چې د یخنۍ د راتلو سره سیوا شوې دي د کاروباریانو په وینا چې د چایو په پانو باندې حکومت له مخکې نه 18% جنرل سیل ټیکس اخلي او که حکومت د چایو په پانو نور د ټیکسونو پریکړه واپس وانغسته نرخونه به نور هم سیوا شي په مردان کې د چایو کاروبار کوونکي هدایت خان مشال ریډیو ته وویل چې په نړۍ کې هر اونۍ دوه ورځې د چایو د پانو بولی کیږي او د طلب په نسبت د هغې نرخونه مختص کیږي
بیسک چکم ریزن دی اغا د چایو چکم دنو په هر منډه او ټیوزډه په کینیا کې د دې اکشن کیږي اور پر ڈالرز کې اور داغه ریټ متعارف کیږي نو کو الټر ریټ خو وتلو نو بیا اوور ال چې کم دنو ریټ اپ ڈاؤن کیږي دغه سره بیسیکلی د چیو مختلف کیټګریز دی اے بی سی کیټګریز مختلف گارډنز دی نو د دې یکسار ریټ منتخب کیدی نشي بل د دې غټ وجه چې کم دی د مارکیټ ډیماند اینڈ سپلای دا کو تاسو ګوره په وینټرز کې چې کم دی د چیو مطلب ڈیمانڈ انتہائی ڈیر وی اور سپلائی ور پس چکم دن او آغا چسونا لوکی گی نو دونا اوم آغا سرم چکم دے دا ریٹس کی خو کافی مطلب انکریز رازی تو نو نمین غٹ دا غا چکم دے آغا کی کردار دا ٹیکسیز اوم دے دا ٹیکسیز سر چکم دے اوم بدی باندے مطلب ریٹس کی اپ ڈاؤنز کی
ملګری ملتونو د روان کال د نومبر په میاش کې په خپل ویب پاڼه خپور کړې او څېړنې کې ویلي چې د چایو د پانو او د کافې د زیاتو نرخونو له وجې په نړۍ کې د خوراکي شیانو لګښت له 2 ټریلیون ډالرو سیوا شوی دی چې پکې نیم لګښت د چایو د پانو دی اداره وایي چې په 13 کالو کې د چایو د پانو په نرخ کې 45% زیاتوالی راغلی کوم چې به روان کال 10% نه سیوا شي اداره وایي چې په 13 کلونو کې د چایو په استعمال کې 45% زیاتوالی راغلی د پېښور اوسیدونکي محمد یحیی مشال ریډیو ته وویل چې چای د هغوی په خوړه کې ضروری ده باید حکومت ته د خوراکي شیانو نرخونه ټیټ کړي
د ورځې 45 ټایم او چای کم نو بس حکومت خورات دا هم ګران کړه چې اوس درې سالور ټایم خو چای ډېر مشکل شو حکومت لا ادا پکار دا چې پدې باندې روکتا مو شي
دا پاکستان بورډ آف ریوینیو وای نړۍ کې پاکستان په زیاتو چایو استعمالونکو ملکونو کې په دریم نمبر دی. د پاکستان د شماریاتو ادارې بیورو آف سټیټسټک د کال 2023 د یو راپور تر مخه پاکستان کې ډومبېش په ګمیاشتو کې د سلور نوي ارب روپو د چایو پاڼې استعمال شوې دي. په پېښور کې ډاکټر اظهار مشال ریډیو ته وایي چې د زیاتو چایو استعمال په انساني بدن کې ځینې ناروغۍ هم خپروي.
نو د چای مختلف قسم نقصانات او فائدې دواړه شته، او بل طرف ته زموږ د ثقافت یو حصہ هم ده. کمل مرزي نو هغه ته چای کا آفس دفتر ته څوک راځي نو چای کې د یو میټینګ کیږي نو په هغه په اخر کې چای چای چې کوم دی هغه کې کیفینی کیفین زمونږ وجود ایکټیو ساتي. خو کابل سایډ نه دته وګورئ نو د دې نقصان دا دی چې د دې سره بنده عادی کیږي یا اډیکټ کیږي. دویم کداون په نهره خېټه باندې وسکو نو موږ ته د معده السرز یا سټمک السرز یا ګیسټریک السرز چې کوم دی
دا نیشنل ٹی ریسرچ سینٹر دا کال 2023 د شمیرو تر مخه پاکستان کې هر کس په کال کې یو کیلو د چایو پانی استعمالوي. راپور کې ویل شوی چې د کال 2012 نه د کال 2014 پورې په ملک کې د چایو په استعمال کې 15% زیاتوالی راغلی، او په کال 2023 کې 4.8 ټنه د چایو پانی استعمال شوی. ریسرچ سینٹر وایي که د چایو استعمال هم داسې روان وي نو په کال 2020 پورې به د چایو استعمال د 120 ټنه نه سیوا شي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو ته وګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
تیر ورځ په خوست کې د یو شمیر ځوانانو په نوښت د دویم ځل لپاره د رنگونو ماخام په نامه یو مشاعره ترسره شوه. د مشاعرې منتظمینو د دې ماخام موخه د ځوانانو استعدادونو روزنه، د خلکو فکري رغونه او د فرهنګ د پرمختیا لپاره هڅې بللې دي. یا د مشاعره چې د خوست د تفریحي غونډۍ د پاسه جوړه شوې وه، ګڼو کسانو پکې ګډون کړی و. نور حال د نجیب الله لوخیل په راپور کې اورو چې د یو ځایي شاعر حنیف الله وقار په ترنم باندې پیلي.
وقار گلاب د شبنم تک واڑی چتر اکڑی خو تئی چن پرگ دے تر سرے گھر میں وڑے خوبنا در پس ورک منن سبا دکا من خوبنا.
دا د اکتوبر په 14مه ماخام مهال په خوست کې د یو شمېر ځوانو فعالانو په نوښت د خوست ښار د تفریحي غونډې په پاسنۍ برخه کې د رنگین ماخام تر عنوان لاندې مشاعره ده چې د دې ولایت د مرکز او ولسوالیو یو شمېر اوسیدونکو او د شعر او ادب مینوالو پکې برخه اخیستې وه. په دې مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، بیتونه، نظمونه او غزلې وړاندې کړې چې د حاضرینو له تاوده هرکلی سره مخامخ شوې. یو تن شاعر امرالله محمد یار خپل دا شعر وړاندې کړ.
څومره مزه کوي رنگین ماخام کې سړی، تما کوي رنگین ماخام کې اوس شاعران به درته وغږیږي، اوس شاعران به درته وغږیږي خوږه کیسه کوي رنگین ماخام کې.
د برنامه منتظمین دا ډول ادبي ناست او دستوري د خلکو د فکری سمون او د دې سیمې د ادب او فرهنګ د پرمختیا لپاره مهمې بولي او لزوان فرهنګیانو غواړي چې دا سلسله روانه او پیاوړې وساتي. د مشاعرې یو تن منتظم روحالله روحانی وایي
دغه د مشاعرې دوهم ځل دی. تیر کال په پرتله سه کال بیخي لیوالتیا زیاته ده، که څه هم موږ زیات مارکیټینګ نه وکړی د دې مشاعرې لپاره، خو لیکن د دغې مشاعرې لپاره خلکو توجه زیاته او زیات د تیر په پرتله زیات خلک نننۍ مشاعرې ته راغلي.
خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې خلک او ځوانان په ځانګړي ډول د فرهنګ سره د ډېرې مینې او لیوالتیا له کبله ډېر کله د لویو او وړو فرهنګي برنامو کوربه وي. خو د دې برنامو محسوسې اغېزې شته. یو تن شاعر محمد رحیم سکندری پاړوایی
خوست کې د مشاعرو یا ممکن د افغانستان د مشاعرو یو خوبی دا نه چې هغه نوی شاعران را برسېره کړل. هغه شاعران چې هغه ته موقع نه و مخکې یو څوک مشهور شاعران هغه به شعرونه پکې ویلي، هغه نویو کسانو ته پکې موقع نه و. د دې ودا ګټه شوه چې دا ځوانان جوړوي او په خپل فن ورته پیدا کوي خو جوړوي.
یاد دیوی په خوست کې فرهنګي ناستې، بندارونه، مشاعره او هنري محفلونه للسګونو کلونو را په دې خوا دود دي. خو په خوست کې چنار، شمله، تنغر، امن کلتوري ماخام او ځینې نورې لوی یا وړې مشاعره جوړیږي چې د خوست سربیره د لرې برې پښتونخوا ګڼ فرهنګیان پکې ګډون کوي.
د مشال رادیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.